یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبه ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به مو پروان ولایت د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د سفر خبر کو چې هلته یې د ځینې امن المنفع پروژې د پرانستې دي او تمه ده چې د سیمې له چارواکو سره هم خبرې وکړي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند راوروي.
ولسمشر محمد اشرف غني د پروان ولایت تللی دی او هلته یو شمیر عامل منفعه پروژې پرانستی. د فری فایټ یا رزمی لوبو پر اتل احمد ولی هوتک د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د حسین خیلو په کلي کې ناپیژاندو کسان لخوا حمله شوې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په وژنو کې لاس ولري. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو هیئت په مشرۍ نن د ځینو پروژو د پرانیستلو لپاره پروان ولایت ته تللی. جمهور ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غني به په دغه سفر کې د باریکاب د صنعتي او زراعتي پارک، د جبل سراج نجراب سړک لومړی فاز پرانیزي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر به په دې سفر کې د پروان له ملکي نظامي چارواکو او همدارنګه له ولسي خلکو او مدني فعالانو سره لیدنې کتنې هم ولري. د فری فایټ یا رزمی لوب پر اتل احمد ولی هوتک د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د حسین خیلو په کلی کې ناپیژاندو کسان لخوا حمله شوې. د ښاغلي هوتک مطبوعاتي مسؤل سمیع الله پام د دې پیښې په اړه ازادي رادیو ته وویل:
تیره شپه ناوخته د هیواد دښمنانو د فری فایټ په اتل ستوري احمد ولی هوتک لومړی د تفنګچی برید وکړ. تر هغې وروسته چې کله چې د هوتک صاحب موټر چپه شو، نامعلوم وسله وال راغل، دی بیا په چاقوګان ووهه، خو د هغه روغتیا اوس د ډاډ وړ ده او دی په روغتون کې دی.
د خغلی پام په خبره احمد ولی هوتک له چا سره کومه شخصي دښمنۍ او ستونزه نه لري او دا کار د وطن د دښمنانو دی. ټاکل شوی وه د رزمی لوب د غاتل نن دوشنبه د خپل روسي سیال ماکسیم سچکین سره د سیالۍ لپاره مسکو ته ولاړ شي. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیسون پاکستان مسلم لیگ نواز هر یو د پارلمان په ولسي جرګه کې څلور سیټونه ګټلي. په پاکستان کې پرون د ولسي جرګې یا ملي اسمبلۍ د 11 سیټونو او د صوبایي اسمبلیو د 40 څوکیو لپاره ځینې زمینی انتخابات وشول. د پاکستان د مسلم لیگ قائد اعظم ګوند 2 سیټونه ګټلي او متحده مجلس عمل ګوند یو څوکۍ ګټلی. دا او دا اول وار لپاره به هر میشتو پاکستانیانو هم کولای شول په انلاین باندې په دغو انتخاباتو کې خپلې رائے وکاروي. زمینی انتخابات د هغه تش سیټونو لپاره وشول چې کاندیدان یا مړه شوي یا یې د جولای د 15مې د عمومي انتخاباتو پر مهال ترې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي دی په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په وژنو کې لاس ولري. ډونالډ ټرمپ په یوه ټلویزیوني مرکه کې هغه ادعا بیا تکرار کړه چې مسکو د امریکا په سیاستونو کې لاسوهنه کړې. ښاغلی ټرمپ دا هم وویل چې نه پوهېږي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پلان لري چې له خپلې دندې لرې شي که نه، خو ده وویل دغه څلور ستوري لرونکی جنرال یو ډول ډیموکرات ورته ښکاري او احتمال لري چې له خپلې وظیفې لرې شي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې د سی بي ایس ټلویزیون له 6 پروګرام سره په مرکه کې کړي چې پرون خبره شوه. مرکه کوونکي لیسلی ستال پوښتنه وکړه: آیا دی له خلکو سره موافق دی چې دا کوي پوتین د خپل منتقدانو په وژنه کې داخل دی؟ ولسمشر ټرمپ په ځواب کې وویل: ښایي داخل وي، هو شاید. دا لا معلومه نه ده چې ولسمشر ټرمپ کومې وژنې یادوي چې شک کېږي پوتین پکې داخل دی، خو د روسیې دغه رهبر ګڼ منتقدان یا د مشکوکو زهرو په واسطه یا په مرموزو شرایطو کې وشل شوي دي. تاسو موږ غږله ازادۍ راډیوونه اورئ. د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا په مشرۍ په پوځي ائتلاف له دې کبله سخت انتقادونه کړي چې د سوریې په رقه ښار کې د داعش پر ضد د جګړې په ترڅ کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د اوښتو په منلو یا په دې برخه کې په کافي اندازه څېړنو کې پاتې راغلي دي. د سوریې پر رقه ښار د امریکا په مشرۍ ائتلاف له دې ښاره د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې د ایستلو لپاره هوایي بمباري کړې وي. په هغه رپورټ کې چې نن د بخښنې نړیوال سازمان خپور کړی پکې ویل شوی دا ائتلاف دا اقدامات په دې خار کې د ژوندیو پاتې شو پر مخ څپېړه د چا څه کوي بیرته خپل ژوند جوړ کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان منشي کومی نایدو وای دا زورون کې د چې پینټاګون حتی دې ته هم چمتو نخ کاری چې د روکی په جګړه کې د سلګونو ملکیانو د وژنې لپاره بخښنه وغواړي. پینټاګون چې تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د څېړنې پر میتود انتقاد کړی و په سپتمبر کې په یو بیان کې وویل چې موږ تر ډیره هڅه کوو چې په خپلو بریدونو او هدف ګرځونو کې خورا دقیق او هدف په دقیقه توګه وټاکو څو د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی وکړو. د 2018 کال په اکتوبر کې د کوردی عرب ځواکونو ائتلاف چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف یې هوایي مرسته کوله په روخه کې د داعش د وسلوالې ډلې خلاف جګړه پیل کړه او د خاري له داعش ډلې ونیو. دا خبرونه
مننه کوم چې ملان څخه تاسو نو تاسو کولی سئ د ازادي رادیو د خبرونه او دغه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پروان ولایت کې د یو هلته د جبل سراج نجراب ترمن سړک او هم د باریکاب صنعتي پارک پرانست. په دې اړه به یو راپور پام د خبرونه کې ووري. د غرض دا په ووري چې د فراس میز چارواکي وایي چې دغه ولایت امنیتي حالت او رس تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ولایت ولایتي شورا یو مسول وایي
یو شار پاتې دی، هغه شار هم په شار په 3 کیلومتري کې په 4 کیلومتري کې دا اوس د دشمن حضور سره او دلته جبهی جنگ د شار پر کمربندی پوسټو باندې کیږي. تیمور د دې شاهدانو چې وړ مشه د سپې 15 کسیزه د اردو یو لوی بیس چې سکوت ورکړی دی.
په نړیوالو راپورونو کې به دا واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شایي د خپل مخالفینو په وجلو کې لاس ولري. دغه راز په دوهم نیمایي کې د خبرونې د انتخاباتو په اړه یو ځانګړی پروګرام لرو اوریدو ته را بول تاسو را بولم. زموږ خلاص د ایرادیو غوړي دوستانو لکه چې د بخمی وو ول د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار پروان ولایت ته لیدا یو هلته د جبل سراج نجراب ترمن سړک او هم د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک پرانستای دی. په دې سفر کې به شغله غنی له ځای چارواکو سره هم خبري وکړي. دا چې تر اوسه پورې کوم چا سره لیدل دي یا پر کوم مسایل باندې خبري کړي دي کنه د دې تفصیل به زموږ همکار تورمن خبرو چې هم د وسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کر شدی. تورمن صاحب خبرونه تشرح لې کته سي د شغل غنی د سفر د جزئیات په اړه وريدونکو ته جزئیات ورکړي.
بله فریبا جان، تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو وویل ولسمشر محمد اشرف غنی د ولور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ نن سهار پروان ولایت ته ورسید. په دغه پلاوی کې لخواغلی غنی سره د افغانستان د کرنې وزیر او دغه شان د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر هم ملتیا کوي. ولسمشر د سفر په ترڅ کې لومړی د جبل سراج نجراب سرک لومړی فاس پرانیز دغه سړک 2.8 کیلومتر اوږدواله لري چې د اسیا پرختی بانک په مالی لګښت په اساسي ډول قیر شوی. خغلی غنی دغه سړک د پرانیست پر مهال له امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې امنیتي چارې ورته په خاتوګه سنبال کړي وي. خغلی غنی له امنیتي ځواکونو په کاپیسا کې د بریالۍ عملیاتو لامل هم مننه وکړه. دغه شان ولسمشر وروسته د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک هم پرانیز چې په 1015 جوړ شوی او تر اوسه 340 نمرې پر صنعتکارانو ویشل شوې دي. خاغلی غنی دغه صنعتي پارک د پرانیست په مراسمو کې ویل چې د افغانستان په زیاته کچه کرنیز محصولات ځای کیږي چې د دې صنعتي پارک په جوړولو سره به تر ډیره مخه ونیول شي. خاغلی غنی دا وایي د لیزونو په پرانیست په ځانګړي ډول د ترکیه په امراسته له اروپا سره دا وایي د لیز پرانیست د افغانستان د کرنیز محصولاتو د صادراتو لپاره ډیر مهم وګڼلو. نو ولسمشر دغه شان د جبل سراج د شاهي ارګ ودانیز چارې هم پرانیسي کوم چې د افغانستان د خارجوړونې وزارت خو جوړیږي. نو موري دغه پرانیسي په مراسمو کې ویل چې د امان الله خان د واکمنۍ د ټولو اثارو د بیا رغونې چارې په شدت سره روان دي او پلان دی چې د افغانستان د خپلواکۍ تر سلمي کلیزې پورې د بیا رغونې ټولې چارې بشپړې شي. ټاکل شوی چې ولسمشر د دغه ولایت ملکی نظامی او بیلابیلو اقشارو لاستازو سره جلا جلا کتنې هم ولري. بله فریبا جانې،
بله ډېر زیاته مننه کوم اجمل تورمانو دوستانو چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه او د چې په پروان ولایت کې د جبل سراج نجراب ترمن سړک او د باریکاب د صنعتي او کرنیز پارک د پرانستی په اړه د پرانستلو پر مهال د څرګندونو په اړه راپور راکوه. مننه کوم اجمل تورمان.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ اخر له آزادی رادیو ری اوس په فرا ولایت ورسو. د فرا سیمیز چارواکي وایي چې د دغه ولایت امنیتي حالت اورست تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ولایت ولایتي شورا مسولین وایي چې وړم شپه د دې ولایت په پښترود ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د ملي اردو په یو بیز حمله وکړه چې لسکونه سرتیرو ته مرګ ژوبله وړوله. بل خو د افغانستان دفاع وزارت بیا په یاد ولایت کې د امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل سوي دي او لسکونه کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د دې راپور جزئیات اکرام الله اکرام راټول کړی دي او هم د اوس سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. اکرام صاحب، خبرونه ته شرح کړئ. د فرا ولایت نور وضعیت کې تاثیرات تشریح کړئ.
د فرا سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت امنیتي حالات د اندېښنې وړ دي او که امنیتي بنسټونه ورته پاملرنه ونه کړي نو د دې ولایت به یو وار بیا د وسلوالو طالبانو په لاس د سقوط لږ وخت سره مخ شي. د فرا د ولایتي شورا رئیس فرید بختور نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دې ولایت څلور ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او پاتې شپږ هم تر سختو امنیتي ګواښونو لاندې دي. ښاغلی بختور وویل چې وړم شپه هم د دې ولایت په پښترود ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یو بیس حمله وکړه چې لامل یې د ملي اردو تل سرتیری وجل شوی او 15 نور د طالبانو په لاس اسیران شوی دي.
یو شار پاته دی هغه شار هم په شار په 3 کیلومتری کې په 4 کیلومتری کې دا اوس د دشمن حضور ته او دلته جبهي جنگ د شار پر کمربندی پوسټو باندې کیږي. په بستانه زبوله کمربندی پوسټې هم تر 15 کسه ولاس کسه یې زحمتار عسكر نه لري چې موږ د شهیدان یو څور مشه د سپې 15 کسه د اردو یو لوی بیس چې سکوت ورکړی دی.
خغلی بختور وای د دوی د معلوماتو لمخ هم دا اوس هم د فرا په اړوند سیمه کې د کندهار هرات لوی لار د وسلوالو مخالفینو لوري تړل شوی او په دغه لوی لارې د پلاتنی مرکزونه جوړ کړی دي. د بداسیال کې د چدروان المریض کل د غویا څور د میاشتې په 25مه هم وسلوالو طالبانو په د دې ولایت په مرکز له سلورو لوريو ډلېز حمله وکړه چې د سو ساتونو لپاره د فرا د مرکزی نسیمه په خپل ولکه کې راوستي. د ولایتي شورا رئیس فرید بختور له حکومت غواړي چې باید ژر تر ژره د فرا امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي کنه د هغه په خبره چې بد عواقب به ولري. خو د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یاد ولایت کې یو شمېر امنیتي ستونزې مني خو وایي چې د فرا په سلورو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي چې لامل یې لزګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده.
هغه بل ورځ چې حکومت پیښه رامنځته شوې وه دغه په اړه تحقیقات روان دي. د افسرو دا سیر کې دوه موضوع اوس موږ نه تاییدو. هر وخت چې موږ تحقیقات بشپړ شو بیا به له تاسو سره شریک. هلته زموږ عملیات اوس هم روان دي. آش سفید، بالا بلوک، پشتیرود په دې ولسوالیو کې زموږ عملیات روان دي.
د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید وای چې په پښترو د ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو د وسلوالو مخالفینو لاسته لویدل په اړه باندې دوی څېړنې پیل کړې دي خو اڅر کېدلې د وسل لپاره نه مني. وسلوالو طالبانو هم په یو خبره کړې اعلامیه کې دا کړې ده چې د فرا ولایت په پښترو د ولسوالۍ کې د ملي اردو یو بیز نیولې او شمیر اسکرو ته مرګ ژوبله اړولې او ځینې ژوندۍ لزان سره وړې دي. فرا د افغانستان په غرب کې پروت ولایت دی چې له ګاونډي هیواد ایران سره ګډه اوګه سرحدي پول لري. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي دا کوي چې د فرا په نامنې کې ایران په مستقیم ډول لاس لري. د بخش آباد د اوبو بند او په دې ولایت کې د ټاپي پروژې تیریدونکي نلي کاغذ څه دي چې د دې ولایت چارواکي د فرا د نامنې کېدو اصلي لاملونه ګړي. بلی فریبا جان
ډېره زیاته مننه کوم اکرام الله اکرامو چې د فرا د سیمه ایزو چارواکو له قبلې دغه راپور راکوي. هغوی وایي چې د دغه ولایت امنیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
او وسمه له یوسف ځدران څخه اقتصادي خبرونه وورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک پرانست. ښاغلی غنی چې نن سهار د ولولپړي دولتي پلاوی په مشرۍ پروان ولایت ته تللی، د سفر په جریان کې د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک د پرانست ترڅنګ د جبل السراج نجراب سړک لومړی فاز چې په اساسي توګه پخ شوی هم پرانست. د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک چې په څه باندې زر جریبه ځمکه جوړ شوی، تر اوسه یې 340 نمرې په صنعتکارانو ویشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان پانګوال د نام نیو ترڅنګ د ځمکو او صنعتي پارکونو نشتوالی د خپلو اساسي ستونزو په توګه یادوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د خان آباد د اوبو رسولو او د برښنا د تولید پروژې دویم قرارداد د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت او لینک انفراټیک هندي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د ولسمشري ماڼۍ د معلوماتو له مخې د خان آباد د اوبو د رسولو او د برښنا د تولید پروژې تیر ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. دا پروژه د کندز ولایت د خان آباد په ولسوالۍ کې تطبیقیږي. ویل کېږي دغه پروژې له تطبیق څخه هدف د اوبو رسونې د سیستم پراختیا او د خان آباد ولسوالۍ لپاره د برښنا تولید دی چې پرې 25 میلیونه ډالر لګښت راځي. دا پروژه د 10.4 میګاواټ برښنا د تولید ترڅنګ د 20,000 هکتاره کرنیز ځمکې د خړوبولو ظرفیت لري چې ورسره به د کندوز د ښار 18,000 کورنۍ برخمنې شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د لرې پرتو کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو او کورنیو محصولاتو یو ورځنی نندارتون نن د یاد وزارت په انګړ کې پرانیست. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی دی. نوموړی وایي د کرنې او مالداري وزارت یو اساسي پروګرام د کلیوالو ښځو د لاسنیوي لپاره دا دی چې کورنۍ باغچې د چرګانو ساتلو کوچني فارمونه، شنې خونې او د سبزیو د پروسس مرکزونه جوړ کړي چې په بیلابیلو برخو کې د میرمنو لپاره اغیزمن دي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کېږي. یو ډالر 50 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو یورو 80 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 501 افغانۍ.
دوستانو زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنۍ څپه د ولس شپږ نوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس به یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د روسیې ولسمشر شای د خپل مخالفانو په وژنو کې لاس ولري. ښاغلی ټرمپ همدارس تیر شپه په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د سی او ډیموکرات سیاستوال دی چې شای له خپل دندې څخه استعفا وکړي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار احمد تکل راټول کړی دی چې همدا سره سره په سټډیو کې دی. تکل سره خبرونه ته شرغلی. کلمړی د پوتین په اړه د ولسمشر ټرمپ پر څرګندونو رڼا واچوي چې څه ویل دي.
مننه فریبا، تاسو او اوریدونکو ته سلام. ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې، البته دا مرکه مخکې ثبت شوې و او پرون خبره شوه، د پښتنې ته په ځواب کې چې آیا دای د یو شمیر کسانو له هغو ادعاو سره موافق دی کنه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلو منتقدانو په وژلو کې لاس لري. دا وویل چې ښایي هغه په دې وژنو کې لاس ولري. که څه هم د پوتین ډیری منتقدان د مشکوکو مسمومیتونو او نورو مرموزو طریقو په وسیله وژل شوي دي، خو سمدستي معلومه نه ده چې په پرونۍ مرکه کې د ټرمپ اشاره په کومو وژنو کې د روسیې د ولسمشر لاس لرلو ته وه. په دې مرکه کې له ښاغلي ټرمپ څخه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه هم وپوښتل شول او د په ځواب کې ویل هو مسکو په دې انتخاباتو کې لاسوهنه کړې، خو زیاته کړه چې چین هم مداخله کړې ده. د پداسې حال کې چې د امریکا استخباراتي ادارو او په دې برخه کې د څېړنو یوې ځانګړې کمیټې ویلي دي چې روسیې پر ټولنیزو شبکو د یو پراخ کمپاین او د ډیموکرات ګوند د اسنادو د حق کولو له لارې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ په پلوي د لاسوهنې هڅه کړې ده. البته د یادونه ورده فریبا جانې چې روسیې دا ټول تورونه رد کړي دي.
بله، تکر سب د دفاع وزیر جیم ماتیس پاره د ولسمشر ټرمپ د دې څرګندونو مقصد څه دی چې وایي هغه داسې یو ډیموکرات دی چې باید خپله دنده پرېږدي؟
د پرونۍ څرګندونې په دې مرکه کې د ماتیس پاره تقریبا داسې یو څرګندونې وې چې ښایي چې نور نو ماتیس باید په خپله مخه پسې لاړ شي په عامه اصطلاح. خغلی ترامپ د ماتیس پاره وویل دای ډاډه نه دی چې ماتیس به پر خپل دنده پاتې شي. هغه وویل امکان لري چې هغه خپل دنده پرېږدي. جمهور غوښتونکو کې ترامپ وویل جنرال ماتیس ښه سړی دی او زه ښه اړیکې هم ورسره لرم، خو که رښتیا ووایم هغه د یو ډیموکرات په څیر دی. ماتیس ته که څه هم د ترامپ د کابینې تر ټولو د مستقل وزیر په سترګه کتل کیږي، خو په عین حال کې په داسې یوه اداره کې چې تر ټولو زیات بدلونونه د پیل له ورځې نه چې د ولسمشر د ترامپ لوړه کړې تر نن ورځې پورې خورا زیات بدلونونه په کې راغلي، مګر دی پکې تر ټولو ثابت وزیر و. د ښاغلي ماتیس په اړه دا هم ویل کیږي چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر پر وړاندې موازنه ساتلې او په ناډو کې د امریکا له متحدانو سره یې د ښو اړیکو د ساتنې هڅه کړې ده. حتی فریبا جانې ځینو لویدیځو متحدانو ماتیس له دې کبله ستایلی دی چې د روسیې سره د ښو اړیکو د ساتنې په برخه کې د ټرمپ برعکس د ولسمشر پوتین پر وړاندې سخت دریز غوره کړی.
ډېره مننه کوم احمد تکالو، دوستانو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه یې موږ ته جزئیات راکول، مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ماشاءالله زدی رادیو ری دوستانو کابل چاپ نننی ورځپانو نن په خپل مقالو کې د افغانستان د سولې بهیر په اړه ځینې مقالې او تبصرې لیکلې دي چې د دې ورځپانو او د دغه مقالو غټه کې اجمل تورمن راخستې په کې ترې وور.
کابل چاپ ورځپانو په خپل نننی غنو کې تر ډیره په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه لیکلې دي. ملی آرمان خپلواک ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نړیوال ضمانت اړین دی. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره نوې هیلې را پیدا شوې، نو ځکه کېدای شي په محتاطانه خوشبینیو سره هغې راتلونکو ته وګورو چې پکې د افغانستان څلور لسیزې جګړه پای ته رسېدلې ښکاري. په سرمقاله کې راغلي دا هیلې هغه وخت پیدا شوې چې امریکا طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتووالی وښود او وروسته بیا په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو پړاو خبرې وشوې چې پر دوام یې هوکړه وشوه. سرمقاله لیکونکي لیکلي اوس چې امریکا او طالبانو دا بهیر پیل کړی، باید په دې برخه کې په دقت سره نظرونه څرګند او د افغانستان د خلکو غوښتنې مطرح شي او تر څنګ باید افغان دولت هم په دغو خبرو کې شامل شي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره افغان دولت د مسلې یو جدي اړخ دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د طالبانو یو شرط د بهرنۍ ځواکونو وتل دي، خو پوښتنه یې مطرح کړې چې آیا طالبان به په هغه صورت کې یا د هوکړې ته غاړه کیږدي، نو ځکه ورځپاڼې نړیوال ضمانت مهم بللی دی. مسیر خپلواک ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې په مسله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي دلمی خلیلزاد لیدو کاتو یو ځل بیا خلک سولې ته هیله من کړي دي. ورځپاڼې لیکلي که امریکا په دې برخه کې ریښتینې وي، بې له شکه چې هڅې به یې نتیجه ورکړي. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغانانو سره د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړئ. ورځپاڼې لیکلي چې زلمی خلیلزاد په دې برخه کې له څه مودې راهیسې هڅې پیل کړي او افغان حکومت ته یې په یاده برخه کې د خپلو هڅو د دوام ډاډ ورکړی دی.
دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان هغه هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې د کابل دولت پر وړاندې د بهرنیو دسیسه جوړونکو د خلاص په توګه رول لوبولې او دغه هیواد ته سرخوږی جوړ کړی دی. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستانی ځواکونو تیره ورځ غوښتل چې د ډیورن کرښې په اوږدو اغزن سیم وغځوي چې افغان ځواکونه یې مخه نیولې او تر منځ یې جګړه هم رامنځته شوې ده. ورځپاڼې لیکلي چې آیا پاکستان به کله په خپلو سیاستونو کې په خیاړ شي او کنه لکه د لستوڼي مار هر وخت چې لازم وګڼي خپل زهر بشیندي.
اوس به د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه واورو چې خپل پیغامونه یې موږ ته راستولی دي.
ستاسو له پیغامونو
زه حسین د بادغیس د ولایت د غورماش ولسوالۍ د شرشاد د کلي اوس پیلم په یارات کې اوسېږم. موږ مهاجر یو. موږ دغه شکوا دي وه اشرف غني ته ورسېږي و نورو د افغانستان و غټو غټو خلکو ته. موږ په دې رات کې پراته د شپږ میاشتې کېږي راغلي. موږ سره نه کومک کېږي نه موږ سره د څوک پوښتنه راباندې کوي نه مو څوک سر راګرځوي. د یارات والی زموږ سره دغسې کارونه کوي او نور کار کوونکي دغه زموږ سلام دي و اشرف غني ته زموږ ژړا ورسېږي. زموږ بالا کوچنیان مو د یخ سره او د مرګ سره مخ دي. زموږ هم هېڅ ځای لاس نه رسي. زه عبیدالله له جړۍ ولسوالۍ څخه زما د اج او اوقافو له وزیره دا خواهش ده چې د عمرو مصرفونه یو څه لږ خلک مو پلیس دي وسلام.
افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو په اړیکې محترم څنګه چې د سهارا او پولیس امنیه قمندانان ولسوالان په داسې نظر دي او په داسې شکل ګزاره کوي لکه دوی چې یو ځای لار نیولې د دغه شکو او غلا دپاره راغلي. نو زما غوښتنه د اشرف غني صاحب د وزارت داخلي صاحب د وزارت دفاع صاحب دا ده چې دغه خلک دې کنټرول کړي. که دغه کنټرول نه کړي نتیجه خراب راځي.
السلام علیکم. زه افسانه وحدت د کندهار څخه مې پرستار سره تللی هاري کني ولې زما غوښنه او یو کښنیا د افغانستان له مرکزی دولت څخه د افغانستان له حکومت څخه په ولایتونو کې د ولایتي چارواکو څخه او خپل د دولت څخه مغوښتنه هم دغه چې د روانو ټولټاکونو په اساس باندې چې کم خطر متوجه کیږي یا کوم هغه سمې ګواښونه د ولس په وړاندې د رایو د نه ګډون په انتخابات کې د نه ګډون ممانعت ګرځي. دا ډېرې سخت او جدي ستونزې ده چې موږ ته کله دا ډول اختاره کول کېږي نو دولت په دې برخه کې ډېر ښه مدیریت وکړي تر څو امنیتي ځواکونه او په ضمن کې د هر ولایت د هرې ولسوالۍ د ټولټاکونو یا د میزان پر اتې ویشتمه باندې دغه برخې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي تر څو هر افغان د خپل قانوني حق څخه ډېره ښه استفاده وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
او د ساينس ډګر تورزو تیر پنځشنبه د ساويس فضايي بيړۍ تر توغول کېدو 10 دقیقې وروسته بیرته مځکې ته رااله. دا چې دلیل څه دی لاس مڅارونه خبرې وره
د پنځشنبه په ورځ ساويس توغندې چې دوه امریکایي او روسي ستور مزلې په فضايي کپسول کې فساد وړل د تخنیکی ستونزې ښکار شو. فزانه وردان د توغندی له توغولو 10 دقیقې وروسته بیرته مځکې ته راغلل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې کپسول په ډیر سرعت پر مځکه کښېناسته. د مسؤلانو په وینا د توغندی دوهمه برخه له توغیدو 2 دقیقې وروسته له تخنیکی ستونزې سره مخامخ شوه. تر اوسه پورې د تخنیکی ستونزې علت نه دی معلوم. البته ستورمزلی روغ رمټ په قزاقستان کې له کپسول څخه وېستل شو خو د هغوی سفر لغوه شو او دا د روسي فضايي پروګرام ته یو لوی ګزار دی. دا په دیرشو کلونو کې لومړی ځل دی چې فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت ناکامی شي. ټاکل شوی و چې د امریکا د ناسا ستورمزلی نیک هاګو او د روسیې د فضايي ادارې ستورمزلی الکسی اوچنین فضا ته په ګډه لاړ شي. له توغندی څخه د کپسول له جلا کېدو وروسته لمځکه 50 کیلومتر لوړ دوی د لند وخت لپاره د مځکه له جاذبې لريوالی احساس کړ او وروسته یې جاذبه د مځکه شپږ یا و برابر زیاته احساسوله. د ستورمزلو د سپرلی کپسول لاستول کېدو 10 دقیقې وروسته په یو پراشوټ کې د قزاقستان د بایکنور د مرکز د شمال ختیځ په یو سیمه کې ښکته شو. اوس د روسیې هغه ټول ماموریتونه ځنډول شوي چې انسان به فضا ته بیوه. دا ماموریتونه به تر هغو نه کېږي چې د پنجشنبې د ورځې د تخنیکي ستونزې علت څرګند شوی نه وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. له دې قضیې وروسته ناسا وویل چې نړیوال فضایي تمځي ته د پخوا په شان بې سپرلیو ماموریت له سره پیلوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار